ای به اتهام داشتن گروه مرگ به صورت غیابی از طرف مقامات عراقی محاکمه می شود. الهاشمی که یک مقام بلندپایه از اقلیت اهل تسنن عراق می باشد، این اتهام را رد می نماید و می گوید این اتهام انگیزه سیاسی دارد و از طرف رقبای شیعه او را اندازی شده است. الهاشمی در منطقه خودمختار کردستان فراری شده و گمان نمی رود که در محکمه عراق حاضر شود. الهاشمی و بعضی از محافظین او به روز دوشنبه به اتهام دست داشتن در مرگ 6 قاضی متهم می باشند. سخنگوی محکمه می گوید این گروه به 150 قاضی متهم می باشند. خاتمه خبرهای خارجی.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پسپوک پروگرام ظریف نظر او زحمت شی بروند کوم. السلام علیکم. دا اونی پر حقی تودی مسئله خبری که او چرا خواه تلس میاشتی بحثون پری وشول او بالاخره دا چهارشنبه پشپا موافقه وشوه. دا د کابل او واشنگتن ترمنز د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند دی چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په کابل کې لاسلیک کړ. دا سند دواړو جمهور رئیسانو په داسې شپه لاسلیک کړ چې یو کال مخکې په همدې شپې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد ښار کې پوځي اکاډمۍ ته نږدې امریکایي ځانګړیو ځواکونو وواشه. په داسې شپه د دې سند لاسلیک کول څه معنا لري؟ په خپرونه کې وړاندې له میلمنو سره څیړو. د سند تر لاسلیک کولو وروسته د ولسمشر کرزي خبره چې تیر لس کاله هیر شول څه مفهوم لري؟
د دې سند امضا سره به د پخوانیو لسو کلونو فصل تړل کیږي، د مساوي او دوستانه روابطو نوی فصل پرانستل کیږي.
د امریکا ولسمشر بیا د سند تر لاسلیک کولو وروسته خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید پوه شي چې امریکا د افغانانو تر څنګ ده.
امروز موافقه کردیم که در دراز مدت همکاران یکدیگر هستیم تا علیه تروریسم مبارزه کنیم، نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش و تربیت دهیم، نهادهای دموکراتیک را تقویت نماییم، از رشد و انکشاف حمایت کنیم و در حفظ حقوق بشر تمام افغانان را کمک کنیم. با این موافقه باید افغانها و جهانیان بدانند که افغانستان دوست و همکار امریکا می باشد. افغانستان has a friend and a partner
in the United States. د باراک اوباما دا ژمنه چې امریکا له افغانانو سره د څه مفهوم افاده کوي د ازادي په څپو کې خبرونه کوي. څېړو د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو لاسلیک شوی سند تر 2014 میلادي کال د اعتبار وړ دی، خو که چیرته کوم لوری غواړي چې دا سند فسخ کړي بیا تر لیکلي وړاندیز یو کال وروسته د دې سند اعتبار له منځه ځي. خو دا هم په موافقت نامې کې ویل شوي دي چې دا سند د تعدیل او تمدید وړ دی. د ازری په سپوکی پروګرام کې همدا مسله چیرو د خبرونې د میلمنو هرکلی کوم. نظر ست میلمانه باوریدون کو ته معرفي کړ.
تشکر آقای احمد شیبر، میهمانای عزیز، شنوندگان محترم، السلام علیکم. میهمانای عزیز به استودیو خوش آمدین. میهمانای امروز معرفی میکنم انجینیر صاحب یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در بخش ساختمانی، و آقای داود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان از طریق تلفن محترم آقای فضل‌هادی مسلمیار، رئیس مشان جرگه، با ما مهمان میشوند انشاءالله لحظه بعد. همچنان در قسمت دوم آقای میرحمد جوینده، رئیس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی، مهمان ما میباشند. خب آقای شیبر، بله. من با اجازهتان مثل همیشه یک بار تلفن
مهربانی
اعلان کنم که شنوندای عزیز ما یادداشت کنم. بسیار آهسته آهسته میگم برای اینکه میگن تست نگوین که نوشته قد نمی تانیم. خب ماده شماره داخلی داریم 0700-822-755 و 0799-203-540. 0700-822-755 و 0799-203-540. و شماره های بین المللی ما خب هیچ تغییر نمی کنند، شاید دزین هم باقی مانده باشه که 00-42-02-21-12 تا اینجا یک چیز از کلش، بعد از او خط 43-01 و یا 44-01 دو خط در اختیارشان می باشه.
بله نظر صاحب، مننه. البته لابریدون که بخشن غوارم است یا سزو کامیمه خورا بشو دخبرانی پسر سر کې د لوی جرګې پریکړې ته د لړم په میاشت کې دودیز لوی جرګې په کابل کې پریکړه وکړه چې له امریکا سره ستراتیژیک همکاري د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او پوځي ثبات لپاره ضروری دي. خو د سند د لاسلیک کولو پر مهال دي د افغانستان ملي ګټو ته پام وشي. له یوسف پښتون څخه به پښتنه وکړم. پښتون صاحب نه تر او بخښي تخنیکي همکار امان امیرزی سلطانزوی صاحب شته. سلطانزوی صاحب له تاسو به دا پښتنه وکړم چې د افغانستان ملي ګټو ته په دې سند کې څومره پام شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې سند کې یوازې د افغانستان ګټو ته نه، لکه چې دغه سي سندونه هر چا سره چې امضا کیږي دا اول ځل نه دی چې داسې یو سند امضا کیږي. په دې کې هیوادونه معذفه دي د خپل د قوانینو په چوکاټ کې چې د خپل د منافعو د خوندي کولو لپاره په دې تړونو کې ځان ته ځای وټاکي او هغه هرو مرو تطبیق کړي. دا مسؤلیت دی او که ونه کړي دا کار یو لوی خیانت بلل کیږي. په همدې اساس امریکایانو د ځان د منافعو لپاره او افغانانو د ځان د منافعو لپاره په دې موضوع کې په میاسو میاسو خبرې وکړلې، په میاسو میاسو تفاوتونه د نظر موجوده ول او په میاسو میاسو په دې کې تاسو اوریدلی چې اوازې خبرې سولې چې توافقات لري دي و نه کیږي او بعضې موضوعات سره مشکلات موجوده و. مګر بالاخره یقین لرم چې موږ زامش انتقاد کوم، مګر په داسې موضوعاتو کې سړی باید ډېر احتیاط وکړي چې د وطن د منافعو لپاره بې جایه تور چا باندې ونه لګوي چې دا د مانه ژمنه کمتره ده. زه یقین لرم چې هغه کسانو چې په دې تړون کې وظیفه درلوده چې د افغانستان له خوانه استازی توب وکړي یقینا چې په بشپړ می ایمانداري او د افغانستان د منافعو د ساتلو په اساس خپل کار مخکې وړي.
بله سلطان زوی صاحب، دلته یو بل پښتنه هم ده. د دې سند په هغه محتوا کې چې خبره شوې ده په هغه کې افغانستان ځینې ژمنې له امریکا سره کوي، مثلا په اجتماعي برخه کې د پنځمې برخې په برخه کې لولو چې دواړه لوري د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي، او یا په دوهمه برخه کې ویل شوي دي چې انتخابات به په افغانستان کې آزاد وي او خلکو ته په زمینه برابروي چې رای ورکړي او کورنۍ او بهرنۍ مداخلې به پکې نه وي. دغه رقم ژمنې د افغانستان حکومت امریکا ته څرنګه ورکولی شي؟
زه فکر کوم چې اوس اصل موضوع باندې راغلو. تر اوسه پورې چې ما هغه رایز وکړل هغه د افغانانو په ارتباط د ما قضاوت و. اوس راځو د حکومت د توان په ارتباط او د حکومت د پخواني ژمنو په ارتباط غږیږو. دا حکومت تر اوسه ثابته کړې نه ده چې دغه شیان بشپړولی شي. یعنې داسې یو تعهد تر اوسه، داسې یو اراده منځته راغلی نه ده چې د فساد په مقابل کې قاطع مبارزه وکړي. داسې یو اراده منځته راغلی نه ده چې د فساد په مقابل کې هغه کسان چې تورن دي یا ککړ دي او پیدل کیږي چې څوک دي هغوی د قانون په منګول وسپارل شي. او بله موضوع چې ډېره مهمه موضوع ده، ستاسو یاده کړله، د انتخاباتو موضوع ده. زه په ډېره خواشیني باید د همدې رادیو له لارې اعلان وکړم چې د انتخاباتو موضوع د داسې یو متهم او حتی محکمه دغه کمیسیون د دې کمیسیون ځینې غړي تورن کړي دي په قانوني تخطیو. دغسې یو کمیسیون اوس مخکې سوی دی او د قانون یوه مسوده یې مخکې کړې ده. دا پخپله غیر قانوني کار دی. نو داسې یو کمیسیون په دغسې یو تاریخچه چې لري په داسې شکل نشي کولی چې د انتخاباتو، د آزادو انتخاباتو، د بېطرفو انتخاباتو تضمین وسي. کړی په دې دواړو موضوعاتو کې د افغانستان حکومت باید ځان ثابته کړي، د افغانستان دولت باید ځان ثابته کړي او ډېره اوږده لاره لرو تر څو چې ځان ثابت کړو. زه باید په ډیر جرأت د افغانستان خلکو ته دا عرض وکړم او دوی لاو بلو مې خپل غږ جک کی چې دغه یو تورن کمیسیون او هغه کسان چې محکمه متهم کړی دي او محکمه ثابته کړې ده او اته حکم صادر کړي دوی باید خپل اعمال او سزا ته ورسیږي. دوی جګیږي د انتخاباتو قانون د تسهیل لپاره بل مسوده وړاندې کوي. دا د خندا وړ دی.
سلطان زوی صاحب، ځینې نورې خبرې هم په دې مسوده کې شته. کېدای شي چې یو څوک وایي چې دلته کلیات مطرح شوي دي، مثلا د بشري حقونو ساتنه به کوي. آیا فکر نه کوي په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې څو دېرش کاله جګړه شوې ده، وسلوال کسان شته، د افغانستان ګاونډي په افغانستان کې د افغان حکومت په وینا مداخله کوي او دا خبره امریکا هم مني، دا رقم ژمنې څرنګه افغانستان امریکا ته ورکولی شي؟ که چېرته داسې ژمنې نشي ورکولی، سبا به امریکا ووایي چې دا سند فسخ.
زه فکر کوم چې اوله خو د سند د انفاز تاریخ که وګورو 2014 دی. او 2014 کې کای انتخابات مخته رانسی او انتخابات په خپل وخت وسی، نوی جمهور رئیس او نوی حکومت بلرو، او زه فکر کوم چې بیا به د دې یو نقطې نه شروع کوو که مونږ ډیر توجه نکو، بیا به د معاملو که د معاملو په اساس یو نوی دولت تشکیل سی، یو نوی حکومت راسی، یو نوی انتخابات ترسره سی، او هغه معاملې فقط د جزیه ورکولو او د قدرت د تقسیمولو معاملې بیا به همدغه حالت چې نن لرو. نو په دې اساس دا افغانستان پورې اړه لري، د افغانستان په ژمنو پورې اړه لري، او د افغانستان آینده رهبریانو پورې اړه لري چې څنګه کولای شو چې د اوسني اشتباهات نه زده کړو او دغه خلاګانې ډکې کړو. هیڅ هیواد بې اشتباه نه دی، هیڅ دولت بې اشتباه نه دی، مګر هغه دولتونه چې خپل د اشتباه نه زده کوي، خپل ملت او ځان بیا محکومه کوي د هغې اشتباهاتو د تکرار لپاره. زه فکر کوم چې موږ که خپل اشتباه نزده نکو، محکومه یاسو چې بیا به تکرارو، او دا تکرارول د افغانستان د آینده نسلو ګروګانېدل دي، د یو محکوم نسل په حیث، د یو مظلوم نسل په حیث، د یو جنګ ځپلي نسل په حیث، د زورمندانو، چپاولګرانو او مافیایي کړیو په لاس کې.
سلطان زوی صاحب، بله، نظر صاحب تاسو پوښتنه لري؟
ادامه بتین باید ما پوښتنه کنم.
بله سلطان زوی صاحب، په دې سند کې ځینې کلیات به څرنګه هواري شي؟ مثلا په څلورمه برخه کې لولو له ګاونډیو سره د افغانستان د متقابل احترام له مخې ښه اړیکې ولري، او امریکا د نړۍ له هیوادو غواړي چې د افغانستان ارضي تمامیت ته احترام وکړي، او په دغه هیواد کې د ډیموکراتیک بهیر مخې ته خنډ نه جوړوي. فکر نه کوي چې دا کلیات دي، ځکه چې دا په جزئیاتو کې نه دي راغلي چې امریکا به څرنګه کوي او افغانستان به څرنګه.
دا کلیات بالکل مالدار د هر هیواد د حکومتونو وظیفه ده. دا کلیات هماغه سی په فصلو ویشل سوی دي، هر فصل کې د دې کلیاتو دا اهداف غوندي دي، د دې اهداف د راسره وړلو لپاره جزئیات او کړنلارې باید تعیین سي چې څنګه فساد له منځه وړل کېږي، څنګه متقابل احترام په داسې یو سیمه کې چې هېڅ افغانستان ته احترام څوک نه کوي، د افغانستان حقوقو ته احترام نشته، د افغانستان خاورې بشپړتیا ته احترام نشته، د افغانستان سیاسي استقلال ته احترام نشته، د افغانستان ډیپلوماتان دبول کېږي په سفارتو کې، خارجي سفارتو کې، په داسې یو حالت کې باید موږ څنګه متقابل احترام منځته راولو. د دې تفصیل یو برخه ده چې حقوقي برخه ده چې هغه باید حقوقدانان باید کینی او داولی کی. بله برخه د افغانستان د دولت پیاوړتیا ده. د افغانستان د دولت پیاوړتیا هغه وخت ترلاسه کیدای سي چې دا یو زنجیر غوندې دی، که فساد او ښه حکومتداري ته توجه وسي، که بشری حقوقو ته توجه وسي، که فرضاً بازسازي ته ښه توجه وسي، که د خدماتو ارزې ته په ټول هیواد کې سمه توجه وسي، که انتخابات ته او عادلانه انتخابات ته توجه وسي، ورو ورو د خلکو اعتماد د دولت باندې زیاتیږي، د دولت پیاوړتیا بشپړ کیږي، او دولت چې د خلکو په قوت باندې ولاړ وي، هغه د هغه بیا د هغه سفارت وګړي چېرته څوک جرات نه کوي چې هغه بیا ورته توهین وکړي، هغې باندې لاس وچوي، لکه چې نن او پرون په تهران کې.
بله سلطان زوی صاحب، ځینې نورې خبرې چې افغانستان له امریکا سره منلې دي، مثلا د دې سند په پنځمه برخه کې چې اجتماعي برخه ورته ویل سوې ده، په هغه برخه کې یو ځای لیکل سوي دي چې ځینې برخې فرضا د پیسو د سپینولو په برخه کې افغانستان باید امریکا ته ډاډ ورکړي، او دغه د حوالې سیستم باید ختم سي. په افغانستان کې ګڼ افغانان بهر اوسي، بانکي سیستم وده نه ده کړې، او خلک درګرده پیسې لیږي، حتی له دغه اروپا سي او امریکا او له نورو هیوادو، له خلیج هیوادو افغانان پیسې د حوالې په حساب استوي. افغان حکومت څرنګه دغه موافقه له امریکا سره لاسلیک کړې ده په دغه برخه کې؟
افغان حکومت په دې کې یوازې امریکا ته نه، بلکې ټول نړۍ ته یو د ملګرو ملتو یو فیصله موجوده ده چې د تروریزم په ضد د مبارزې یو برخه بانکداری کې اصلاحات دي، د بانکي سیستم د اصلاحاتو په ادامه، د حواله سیستم، د تور بازار اداره او د بانکي سیستمو د اصلاحاتو لپاره ټول هیوادونه ژمنه کړې. افغانستان هم د ملګرو ملتو د غړي پایس یو مسولیت لري، او دا مجبوره ده چې تړون وای که نه وای، مجبوره و افغانستان مجبوره ده چې دغه اصلاحات راولي. او په تړون کې امریکا، چون د تروریزم په مقابل کې امریکا د جنگ اعلان کړی، او امریکا د ځان د منافعو د ساتلو لپاره دغه شیان یو ګواښ ګوري مني، او د یو ګواښ پایس ورته ګوري. نو زه یقین لرم چې د افغانستان دولت باید دا اصلاحات هم د ځان د امنیت لپاره او هم د نړۍ د امنیت لپاره مسؤلیت خپل رول ولوبوي او خپل مسؤلیت ایفا کړي. د مونږ بانکداري سیستم ډېر اصلاحات غواړي. همدا اوس د مونږ بانکونه ځینې بانکونه تورن دي په فساد. د مونږ مرکزي بانک تر اوسه هغه رول چې یو مرکزي بانک باید ولوبوي د بانکو په اصلاحاتو کې، د بانکو په تفتیش کې، د تور بازار په کنټرول کې او د حواله د سیستم د له منځه وړلو په ارتباط دا کار دوی نه دی کړی. ټکنالوژي موجوده ده محترم، ټکنالوژي وجود لري. ټکنالوژي د اصلاحاتو لپاره باید ورنه کار واخیستل سي. مونږ متاسفانه افغانان غواړو چې د اجر د حصر په اساس حکومتداري وکړو او اصلاحات که ټکنالوژي نه استفاده وکړو مالي سیستم، اقتصادي سیستم او د مونږ امنیتي سیستم زر فیصده بهتره کیږي. همدا اوس که مونږ د ښه ټکنالوژي نه زه به هیله کوم د تاسو دواړو نه چې یو ورځ یو بل پروګرام ونیسئ د ټکنالوژي نه د استفادې په ارتباط چې ورباندې وغږیږو چې څومره امکانات موجود دي چې مونږ د پول د بانکي سیستم، د حوالې د سیستم، د نورو امنیتي موضوعاتو سیستمونو چې دې سره ارتباط لري په دې باندې څومره کار کېدای شي او د افغانستان دولت کولی شي په شپږو میاشتو کې دا موضوع حل کړي.
بله سلطان زوی صاحب، د اقتصاد په برخه کې یو بله ژمنه افغان حکومت امریکا ته ورکوي. په دې سند کې وایي چې امریکا وایي چې لږ تر لږه 50% مرستې به د افغان حکومت له لارې مصرفوي او افغانستان په دې تیرو څو کلونو کې که د لندن غونډه وه، که حتی د توکیو غونډه وه، تر هغه مخکې وو په هر غونډه کې، په نړیوالو غونډو کې په همدې ټینګار کاوه سینه ټولې مرستې د افغان حکومت له لارې مصرف شي. نو دا خبره خو امریکا نه ده ورسره منلې.
امریکا او نور نړۍ په دې کې هماغومره متاسفانه مقصر دي چې د افغانستان حکومت دی. کله کله دلته یوه باریکي موجوده ده، کله کله هیوادونه چې مونږ سره مرسته کوي د مونږ د ضعیف ظرفیت په ارتباط دا مرستې نه ښه استفاده نه کیږي او یو مقدار یې بیرته ردیږي او مسترده کیږي. نو دا دوی په ګټه ده کله کله چې مصرف کوونسي بودیجې نه دا پیسې د هغوی د بودیجې نه ویستل کیږي یو بل بخش تزی او که مصرف نسو بر تزی بیا خپل حکومتونه حق لري چې هغه هر چیرته چې مصرف کی مصرفه یې. نو دا دوی ته یوه د گنجشکک لار جوړیږي او د افغانستان د حکومت ظرفیت هم په دې اندازه نه ده چې 50 هم د اوس که تاسو د افغانستان بودیجې ته وګورئ، د تیر پاس سوی بودیجې چې متاسفانه ولسي جرګې پټو سترګو پاس کړله او خپل معاشونه یې جګ ویرل، دغه بودیجې چې وګورئ اکثره وزارتونه غیر دوه یا درې وزارتو په استثنا نو ټول وزارتو د 50% نه کمتر مصرف کړی خپل انکشافي بودیجه. نو په دې اساس د افغانستان حکومت کوم غوړي 30% مصرف د دې لار نه وسی، هغه ظرفیت موجود نه ده او خارجیانو هم د څه کار نه دی کړی چې د موږ ظرفیت لوړ سی. متاسفانه خارجیانو هم په دې کې د یو تعداد خارجیان چې افغانستان ته راځي یو کلن ماموریتو ته راځي یا د خپل د سی وی د ښه کولو لپاره تل راځي یا تقاعدي دیزلته کار پیدا کړای دی یا د خزنه لری سوې فامیل سره مشکلات لري تختیدل دلته راځي چې خپل غم غلط کی. نو متاسفانه د سه خلک راغل نه دي چې څلور کال او پنځه کال او شپږ کال یا لس کال دلته پات شي او افغانستان خو پیزنی او د افغانانو سره یو ځای اوګو په اوګه د افغانانو مشکلات سره دوی مقابله وکي. نو دلته یو مشکل موجود دی چې هم د افغانستان دولت او حکومت مشکلات لري هم بل ملي ټولنه او په دې کې د افغانستان د حکومت رهبری ډیره مهمه ده چې دغه موضوع په خپل لاس کې ونیسي او د خپل ظرفیت د جوړولو لپاره ځینې عملی پروګرامونه جوړ کړي او هم د خارجیانو د کار د نظارت لپاره یو میکانیزم باید دلته جوړ شي که خارجیانو غواړي چې 30% یا 40% یا 50% د خپل د کومکو مصرف د خپل د لار نه وکړي، د دې نظارت څوک کوي؟ دلته باید یو میکانیزم موجوده وي چې د هغوی نظارت هم باید وسي.
البته په دې سند کې سلطان زوی صاحب ویل شوی دی چې دواړه لوري به په راتلونکو کې غونډې کوي او په هغو غونډو کې به بیا داسې مسایل څیړي، مثلا د افغانستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به یو هیئت ټاکي او په شپږو میاشتو کې به غونډه کوي. نو په یو حساب باندې دغه سند راتلونکي ته لاره هواروي چې افغانستان او امریکا سره ځینې نور سندونه هم لاسلیک کړي تر څو بالاخره یو تړون وکړي. که څرنګه
دا سند خو یو عمومي هغه چې تاسو او فرمایل په اوله کې عمومي کلیات دي، د دې سند هر برخه د افغانستان د حکومت په هر برخه پورې اړه لري چې څنګه ځان فعال کی او د دې امکاناتونه استفاده وکړو. مونږ چې ستراتیژیک سند امضا کړی امریکا ته او امریکا ته مو ځینې تعهدات ورکړي دي او ځینې امتیازات ورته ورکوو. امریکا هم مونږ ته ځینې امتیازات راکوي. د دې امتیازات نه د افغانستان د خلکو حق دی چې صحیح استفاده وسي، ولې دا امتیازات د افغانستان او د امریکا ترمنځ د منافع او د تبادلې موضوع ده. مونږ دا امتیازات مفت او بالا دینه ترلاسه کوو نه، دلته یو سلسله امتیازات مونږ ورکوو، یو سلسله امتیازات دوی راکوي. نو په دې اساس هر دلار د دې پیسو مصرف د افغانستان د خلکو د بیت المال نه مصرف دی، ولی د افغانستان نه امتیازات ورکول د افغانستان د خلکو حق دی، او هر شی چې په دې هغه په بدل کې مونږ ترلاسه کوو هغه د افغانستان د خلکو حق ګرځي. په دې اساس باید ډیر قوي نظارتي میکانیزمونه د مختلفو بخشو په ارتباط جوړ شي. یوازې خارجه وزارت دا کار نشي کولای، یقینا چې هغه به مذاکرات پیلوي، مګر اقتصادي برخه باید ولري، امنیتي برخه باید ولري، اقتصاد کې باید مختلف سکتورونه یې د کرهنې د معدنو یې د مواصلاتو یې د انرژي او د اوبو یې د انکشافي پروګرامونه یې د کلیو د پراختیا یې د صحي موضوعات او د تعلیم تربیه موضوع دا ټول مختلف بخشونه دي چې په دې کې باید هر بخش ځان ته بشپړتیا او ځان ته تخصصي یو پروګرام جوړ کړي چې اوسې کرای امریکایان نه بهترین استفاده وکړي.
بله سلطان جوی صاحب، احمد شیبر از متن از موافقت نامه شروع کرد. ما به این بخش سیوم تحکیم امنیت دراز مدت ماده دو بند بی در اینجا صاحب میگن که طرفین مطابق طرز عملهای داخلیشان روی یک موافقت نامه دو جانبه امنیتی مذاکره را آغاز می نمایند، یعنی از این بات ای را جور می کنند و در ظرف یک سال باید این کار را بکنند. اگر این مادر ما در نظر داشته باشیم، مهمترین نقطه از این توافق نامه یا همکاری دو جانبه هنوز پایدار آواز بسته، و همچنان از نقطه نظر بسیاری از متخصصین به یک نگاه افغانستان بعد از ناتو بزرگترین بسلا متحد امریکا به حساب نظر به از این قرارداد که شده، منتها تا حال در عمل چطور اینا میتونن همکاری بکنن یک موضوع، یک سوال عمده است که سر از این یک کمی صحبت شد. برای اینکه اگر دوست شما بزرگ باشه، دشمنانتان هم همقدر بزرگ میشه. مال و زور ما به این نمیرسه که در بین خود جور بیاییم، مال کل دنیا چطور، یعنی که دشمنان امریکا چطور مال کنار بیاییم جور بیاییم. از این نقطه نظر به موضوع شما چطور نگاه میکنید؟
بلکل شما موضوع بسیار دقیق را اشاره کردین، بسیار مهم. اول خو تحکیم امنیت در از مدت ایجابات نظامی نه بلکه غیر نظامی را هم میکنه، که تحکیم امنیت در از مدت در مملکتی که خط فقر در کجاست، بیکاری در کجاست، مرگ و میر سنش در کجاست، تعلیم تربیه و بیسوادی در کجاست، ای کلش ارتباط به امنیت میگیره در از مدت. پس دولت افغانستان و دولت امریکا خود باید گل نزنن که تنها موضوع نظامی است. ما باز هم منعیس یک افغان میخوایم به اشاره بکنم که امنیت افغانستان در طول و عرض اردو و پلیس و امنیت ملیش نه، بلکه امنیت افغانستان در آسایش مردمش، در کاریابی بر مردمش، در یک اقتصاد قوی، در یک سواد که مردم بتانن از او استفاده بر بهبود زندگی خود بکنن، در حفظ و صحه محیطی، در صحت سالم، در این چیزا نهفته است. به او اساس من فکر میکنم که اگر این دو دولت به او متوجه نشوند، باز هم ما 10 سال دیگه را تکرار خواهد کردیم، همین اشتباهات را که در 10 سال 11 سال تکرار مرتکب شدیم، در 10 سال آینده هم مرتکب خواهد شدیم و پشت مرمی و تفنگ خواهد گشتیم. موضوع نظامی تحکیم امنیت هم موضوع است که چندین بخش باید داشته باشه. یقینا اولی که بخش اولش با پاسداد کردن اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان است که و به صورت مجموعی قوای امنیتی افغانستان باید توانمندی ازیر داشته باشه که از تمامیت ارضی افغانستان از تهدیدهای داخلی و خارجی به درستی دفاع بکنه، و این ایجاب میکنه که اردوی ملی و پلیس ملی ما و بخشای امنیتی دیگه ما تعلیم تربیت درست و تجهیزات درست به دست بیارن و تکمیل شه و تشکیلشان. هنوز تشکیل اردو به صورت مکمل نشده. قوای هوایی و زرهدار و توپچی ما، رادار ما، بعض بخشای دیگه ما کار داره. این هم در تحکیم امنیت یقین دارم که بخشای اول و پروسه های اولی را باید ای در بر بگیره. بعد از اون میریم به بخش دوم از اون که افغانستان در امنیت منطقه چه قسم رول باید بازی بکنه. بعد از اینکه ما تانستیم امنیت خود بگیریم، یقینا در این درازای امی کوشش یقین دارم که مثل که شما فرمودین کسانی که مخالف دوستی ما با امریکا هستک و او را منعیس یک تهدید برای خود میبینن، اونا یقینا سنگ اندازی های از اونا زیادتر خواد شد و مشکلات زیادتر خلق خواد کردن. اما ایران باید بدانیم که اولین بار است در تاریخ غرب که در طی چند قرن اخیر اگر بیاد داشته باشیم امپراتوری استعماری بریتانیای کبیر در نیم قاره هند باقی ماند و نتانست به طرف آسیا مرکزی قدم بگذاره و او اولین بار است که غربی ها از امو خط حائل را که در بازی بزرگ افغانستان خط حائل ساخته بودن یک قدم فراتر میگذارن و افغانستان منعیس یک پارتنر استراتژیک خود در جهان به شمار میارن و این یک موضوع بسیار تاریخی و بسیار عمده است.
سلطان جسی، بله، این گپای که شما فرمودین بسیار خوب است، اما مام سوالای جالب دیگه هم داریم. منتها چند شنوندم در خط هستن، اونا رو ببینیم چه بازی دامه میتیم. بله شنوندی عزیز،
عزیز
شنوندی عزیز،
السلام علیکم نظر صاحب، ما جاخروی
مهربانی
سپر صاحب، سلامونو تا تا و گران قدر من نظر صاحب تا او پوچ مول دم یلمنو خپل سلامونو نیکی هلورانی کم نو یو اشتنمی دا سلطانزوی صاحب سخده ستاس پو اجازه و یو بلا پشتنمی دا پشتون صاحب سده دا انجنر صاحب پشتونت نو دا سلطانزوی صاحب زدوام آیا سلطانزوی صاحب ستاسو په نظر باندې دا به د جنگ د اوږدوالي لامل ونه ګرځي په هغه په دې خاطر چې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې د امریکا شتون په افغانستان کې وي؟ نو ستاسو په نظر که چیرې امریکا خپلې ادې یا نظامي حضور په افغانستان کې ولري، آیا نو ستاسو په نظر هغه به خپلې لاسوهنې بندې کړي که به نه او که به په خپل ځای باندې قرار کړي؟ یوه دا پوښتنه د انجینر صاحب پښتنو څخه مې پوښتنه دا ده چې انجینر صاحب، موږ خو کم سواده خلک یو، د کلیو بانډو خلک یو، که چیرې تاسو پر دغه دغه باندې ستراتیجیک تړون پر دغه مطبعاتو باندې تاسو رڼا واچوئ چې هغه کم شیان دي چې امریکا به مستقیم غبرګون ښیي یا به د افغانانو و شاته درېږي، د افغانانو سره به کومک کوي؟ نو ستاسو څخه مننه.
خدا
پر. بله من بله. بل اوریدون که هم لرو
بله.
در تلفن به هم را واخلو مهربانی وکی.
سلام علیکم.
علیکم
نالوزمت بارزبین بنامونه دولایت سخیر تایت زمانت پر کوم سلام من امنی که تایت تو شاغل درونه بنامونه کورن کوم
مهربانی.
نظر به یو نظر من یو پرسن در افغانستان انسان داسې پر دوو پښو ماده ناست وه چې څو ډله ځان په ده د افغانستان لکه د امریکا سره ترکیې او اوس به کرار کښېني ځای پر ځای باندې به کښېني هغه د دوی هڅې او هغه د دوی پلانونه به شیان کړي چې کوه د امریکا نه دي اوس یوازې دا پاکستان او د ایران دا به چې ارزانو کښېني او د نړیوالو کښېني داسېمه ده چې د افغانستان خلق دفتار مثلا شوطه تایبی دی د خبر اترون کی او کم دغه چې افغانستان خلق مثلا په دغه د تړون وساس د جنگ د بدبختی او د لوزو د بیکاری څخه راو د ځین د کارخانو یا د مادنونو یا د شمور پلانونو د تشکیل د سنجشي د کمې شوی.
مننه مننه. دا تخنیکی هم بار اشاره کوي چې بل اوریدون کې هم په لایک شته. بله مهرباني وکړئ. بله
سلام علیکم.
علیکم. علیکم
سلام. علیکم.
و علیکم السلام.
اجازه ورې زما
استاسو ځخاورو خپل پښتو
ده لوګار ولادي پات خابشانی به کلی ته خبرې کوم اورې زما
استاسو ځخا اورو مهرباني وکي خپل پښتو نه وکي.
ها او دې پګیا پانګې کرنې پاندې ګرین تر ماتې زما نظر دا دی چې کتنه کوم ستاسو ته ښه کچری دا ستراتیژیک پلان باندې انګل پارلمانو کای سپریم دغه پارلمان راهم د افغانستان پارلمان نو کای څو طالبانو یې د کچری یو خلک هم پاتې ته غوښتل چې موږ ته د دې د دوام وکړو د خبرې ستاسو په نظر باندې د جګړه په وګدانې په افغانستان کې تر دې ځای خارجيان پاتې دي د لاس کلمو به هم جګړه اندازه روانه د لاس کلمو
بله مهربانی ور بشو سلطان زوی صاحب ته په کابل کې البته یو یادونه کوم چې شاغل پښتون تر اوسه پورې لمر سره په ارتباط کې نه دی هڅه مو وکړه چې د ټلیفون لاره ور سره رابطه ټینګ کړو یو اوریدونکو له شاغل پښتون څخه پښتنه لاره سلطان زوی صاحب تاسو به سوالونه یادښت کړی وي مهربانی
بله صاحب دوه سوالونه مشابه ول د جنگ ادامه او د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې اوس هم که خارجیان هم د اوس ووزي فرض وکړئ سبا خارجیان د افغانستان نه ووزي د افغانستان کې به جنګي که به نه وي دا سوال ته څنګه ځواب ورکوو مونږ زه فکر کوم چې که یوازې طالبان وغواړي سي په افغانستان کې سیاسي قدرت او ټول قدرت په لاس کې ولري افغانستان کې به بیا هم جنګي او متاسفانه که دا وڅېړو چې که طالبان جنګ کوي همدا اوس څنګه تمویلیږي د کوم ځینه تعلیم تربیه دوی اخلي د کوم ځینه امکانات برابري دا هم د دې ښکارندوی دی چې که د افغانستان دولت خارجیانو سره اړیکې ولري که ونه لري یو نظامي ډله چې غواړي قدرت ترلاسه کړي او د ګاونډیانو له خوا نه هغوی سره مرسته کیږي آیا جنگ به بیا په افغانستان کې موجوده ای که به نه وي نو د خارجیانو موجودیت دلته افغانستان که مونږ ورباندې ښه دقیقه څېړنه وکړو افغانستان په دې ګاونډیتوب کې همیش د داسې ګاونډیانو سره مخامخ اوسي متاسفانه د هغوی د نادرسته او تاریخ وهلي پالیسیانو په اساس افغانستان باید د دوی په محاسبه کې یو ضعیف هیواد پاتې سي او داسې هیواد پاتې سي چې ځان نه واقعي استقلال ونه لري فقیر ګدای او لاس به یې همیش اوږدي هغه هیواد چې اقتصاد ونه لري هغه هیواد استقلال نه لري هغه هیواد چې فقر پکې هغه هیواد استقلال نه لري هغه هیواد کې چې جهل او نادانی هغه استقلال نه لري نو آیا مونږ ضرورت لرو چې په دې نړۍ کې نورو خلکو سره یو ځای ځوند وکړو او د یو همتا پایس ځوند وکړو هغسې ځوند به ښیي د افغانانو لپاره یا دا چې یو لاسپوسی افغانستان یو ضعیف افغانستان د نوکر افغانستان یو هیواد ولرو نو زه فکر کوم چې دا سوال به مونږ ښه ځواب ورکړی سي که خارجیان دې ژنه ووزیم دا یوه بانه ده د افغانستان د هوسایې لپاره کوم تضمین نشته چې خارجیان یې که نه یي ګاونډیانو خپل پالیسیانو ته باید تغییر ورکړي د افغانستان په هکله او دلته مونږ یو بل شی ته باید اشاره وکړو چې افغانان هغې باندې هیڅ وخت نه غږیږي په د عمومي جنګ نه وروسته څو وارې په نړۍ کې تړونونه وشول چې نور مونږ اجازه نه ورکوو چې یو هیواد نورو هیوادو ته تهدید وګرځي هیڅ هیواد په نړۍ کې حاضر نه دی چې پرېږدي چې افغانستان یوه جزیره د بې ثباتۍ یوه جزیره د لجام ګسیختګۍ یوه جزیره وګرځي چې نورو هیوادونه هغې نه تهدید سي نو په دې اساس که مونږ وغواړو که ونه غواړو که وغواړو چې دلته ځان ته یو ځانګړی سیستم ولرو او د هغې نه هر خواته مشکلات صادر کو او هلته مختلف قوتونه ځانونه وروزي او نړۍ ته تهدیدات برابر کی دا نړۍ نسی منلای دا د نړۍ د فیصلو یو برخه ده چې په برلین کې شل کاله مخکې دوی په یو کانفرانس کې تصمیم ونیو چې مونږ نور نړۍ نه پرېږدو چې د یو وړکي هیواد یا لوی هیواد نه د بې ثباتۍ په هکله تهدید شي په همدې اساس افغانستان ته هم چې دوی راغلي دي په همدې ارتباط راغلي دي او مونږ غواړو چې د دوی نه استفاده وکړو مونږ باید ځانونه بشپړ کړو ځانونه هوسا کړو ځانونو ته امکانات برابر کړو او د بارکزي صاحب د سوال په ارتباط باید ووایم چې اقتصادي موضوعات په دې تړون کې کم ای کنه مونږ د یو هیواد پایس باید د تړون د ځینو برخو نه داسې استفاده وکړو چې په هغې کې اقتصادي پروګرامونه وګونجوو امریکې نه باید امتیازات واخلو امریکا باید په دې باندې واړوو چې هغه شیان چې په دې تړون کې ذکر شوي دي هغه عملي سي او هغه امریکانو ژمنه کړې چې د افغانستان په اقتصادي برخه کې هر ځای کې چې خلا موجوده وي او افغانستان ونشي کړی چې خپل اقتصادي توان نه د هغې د بشپړېدو په ارتباط استفاده وکړي امریکا به په هغې
بله سلطان زوی صاحب یوې مسئلې ته اشاره پکار ده د دې ستراتیژیکو همکاریو په سند کې دا نه دی ویل شوي چې امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې شي د ځینې اوریدونکو دې ته اشاره کوي چې چرته نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ایسار شي شاید جنگ ورسره وشي. او بل خبره دا ده چې د بهرني ځواکونه خصوصا امریکایي عسکر په قطر کې شته، په کویت کې شته، په قطر کې ډېره لویه عدده، بهرین سره نږدې شته، په عربستان کې هم شته خو رسما نشته، په جنوبي کوریا کې شته، البته هغه خو غیر اسلامي هیواد دی. لیکن که چېرته بیرته د ستراتیژیک سند مسلې ته راشو، په دې برخه کې د اوریدونکو سره دغه اندېښنه شته چې له دې سند سره نړیوال په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه پاتې شي. د څه شی خو نشته؟
نه، یا بل شی هم چې مهمه ده، چې د امریکې خارجه وزیر اعلان وکړ چې د دې سند مانا نه ده چې مونږ دایمي هډې دلته لټوو.
بله،
نو هغوی وویل چې مونږ دایمي اډو پسې په افغانستان کې نه یاستو، او دایمي اډې د سند جز نه دی. بله موضوع دا ده چې دې ته ځوان افغانان چې حافظه تاریخي حافظه لنډه ده باید په دې باندې پوه شي چې یو وخت ایران هم د امریکایانو متحد و، همدا اوس پاکستان امریکا سره ځینې تړونونه لري چې امریکا او پاکستان ځینې ستراتیژیک روابط لري، او دا نه اعلانیي چې خاموش ساتلې ده. یوازې باید افغانستان د نورو په ساز وګډېږي؟ یوازې مونږ باید د خپلو ګاونډیانو نه اجازه واخلو چې څنګه ځوند وکړو؟ آیا ګاونډیان وظیفه نه لري چې مونږ اخلاقی وظیفه نه لري چې مونږ پریږدي چې د خپل د کور د سنبالولو لپاره دوستان ولټوو؟ د امریکې دوستي مونږ ته خطرناکه ده، یا داسې داسې یو دوست ولرو چې شپې د مونږ خاوره په توبرې کې اوباسي او رانه اغلا کړي؟
سلطان جسیب چیزایی که شما گفتین یا خوب است، گوش آدم خوب میخوره، منتها اینجا یک مشکل دیگه است که اگر ساده تر صحبت کنیم در بین افغان ها یک شوخی می باشه، همیشه میگن که او برادر برو، یکان تاره میگه برو آدم بکش بیاد پالیم بیشی، باز ببینیم که کی رو میبرن نیگن. نه، از او خاطر حال امریکا خاطر کلان یک قرارداد امضا کرده. حال سعی کنین در بخش چهارم تقویت امنیت و همکاری های منطقوی در بند سه میگه که طرفین به منظور تقویت ثبات و رفاه منطقوی و احیای نقش تاریخی افغانستان به حیث پل ارتباطی آسیای مرکزی جنوبی و شرق میانه به گونه آتی همکاری می نمایند. یعنی بسیار گپاله به ما. شما اوسنام کل جای سیب سرما یک قسم دشمن واری نشان میتن، خب باز مونتا ده اینجا ده ای قرارات یک مشکل عمده و اساسی موجود است که ده این مچ مرکز توجه کرد نکد. اوست میگه که یعنی ایتر است که هر سال امریکا میگه ما بودجه را از کانگرس تقاضا میکنیم، یعنی هر سال. اون مثل ازیست که سه بر سال باز اینا اگر ای کیف از ای سناتورا در جایش باشه و مردم هم یه ذره فکرشان سر ما خوب باشه و در او صورت ای از کانگرس تیر میشه ای بودجه. اگر ای تیر نشد دیگه باز ما میمانیم ای دشمن ها اونه به پیسه سه ای خوی یک قسم نیست. من چی میره؟ من فکر میکنم از ای که احساساتی برخورد بکنیم به ماده های از ای چیز زیادتر توجه بکنیم که در زیر از این ماده ها بسیار چیزا نوفته است که یعنی صوتی دو طرفه وریسه.
بلکل این موضوعات بسیار مهم است که بلکل ما مثل که در اول گفتم اصل موضوع در تفصیل از این قرارداد است و تفصیلش بسیار مهم است. یک چیزی که بسیار مهم است که ما افغانان باید دوره بفهمیم که امریکایا این قرارداد چک سفید برای ما ندادن.
بله،
ایره منعیسه یک حربه میتونن هر سال استفاده بکنن و قانون امریکا هم ترتیب است که مثل که ما قانون داریم که هر سال بودجه ما باید توسط پارلمان پاس شوه. در امریکا هم کانگرس امریکا هر سال باید بودجهش پاس بکنه و بودجه ازو احتوا میکنه این موضوعات داخلی و خارجی را که کمک هاست و رابط استراتژیک است و موضوعات دفاعی است و موضوعات اقتصادی است. دیگه از او ما گریز کرده نمیتونیم. منتها یک چیزی که باید هنوز هم ما وقت داریم که سرش کار بکنیم به نظر من و پیشنهاد میکنم که امید از کسایی که میشنون، اگر میشنون آواز ما و شما را نمیفهم که میشنون یا نه، که زمانی که راجع به استفاده از بیس های افغانستان بحث میشه، ما باید یک کرای معین را که ضرورت نباشه که ما هر سال گروگان کانگرس امریکا باشیم، یک کرای معین را بالای از او باید یک مبلغ معین را بگذاریم که سال 5 میلیارد دلار یا 6 میلیارد دلار از 4 یا 5 بیسی که اینا استفاده میکنن برای موجودیت خود، ای را به کرا میتیم. اینی کرای ازی باید یک مبلغ معینه باشه که او ضرورت به اپرووال بودیجوی سالانه نباشه، راجع ضرورت به این نباشه که بودیجه پاس شوه. دولت امریکا مکلف باشه که هر سال اونم مبلغ به ما بپردازه. اینمی یگانه رایش است که غیر از اون ما را بازی میدن.
بله در این صورت خو اترش که حالا گپ گپ برامد بین مردم همی لحظه که حالا ایران و بعضی از ممالک اینا میگن غیر مستقیم کوشش کرده رئیسن، حتی میلیون ها دلار پول میگن توزیع کرده رئیسن که کوشش کنن که تا ای از بسله از ولسی جرگه یا از مشان جرگه از هر جای کس که باید تایید شوه تایید نشه، یعنی رد شوه ای قرار داد. از اون خاطر اگر اتر مسئله دیگر که پایگاه های نظامی استفاده شو پولی گپا در بنده، خب باز جنجال از این طرف هاین بسیار زیادتر نخواهد، مخالفت زیاد نخواهد. شما چی فکر میکنید ایمان؟
نه اتر است که وقتی که ما قرارداد استراتژیک به امرای یک مملکت امضا میکنیم و میگیم خب اساکرتان برای یک مدت دینمینجا است به خاطر که اساکر اردوی ما را تربیه میکنن یا به شکل معاونتی در اینجا وظایف معین دیگه دارن یا یک بخشش مرام اسپشال فورس یا قوای مخصوص به خاطر جنگ با تروریسم در اینجا برای یک مدت معین باقی میمانن، ما امو مناطق را که اینا بودوباش دارن، امو بیسهای را که اینا در او بودوباش دارن، او را میتونیم به کرا بتیم. یعنی دشت های افغانستان اگر اینا استفاده میکنن مفت و ما سرش کرا بگذاریم، آیا ای به نفع ما یا به نقص ما؟ اونا خو بیزو هستند به ارتباط روابط استراتژیک و قراردادی که میکنیم در بازسازی اردوی ما و در تقویه اردوی ما و پلیس ما یک تعداد از اساکرشان باقی میمانه. آیا خوب نخواهد بود که برعلاوه که تجهیزاتشان ما از امریکا میگیریم و کمک میگیریم، از بودوباش از اینا و از جایی که اینا استفاده میکنن هم بالایش یک کرا بگذاریم؟ به نظر من اگر به نام کرا گذاشته شد فکر میکنم که برای افغانستان یک چیز مطمئن تر و تضمین شده تر خواهد بود، از این که هر سال آقای روباکر بره باز سرازی بس بکنه که اگر افغانستان فدرالی میسودن ما این بودجه را میتونه، اگر افغانستان فدرالی نمیسودن این بودجه را نمیتونه.
سلطان زوی سب پدی که به بیاستون زده بیو مثلا پا پاکستان که امریکای ارده و پا شمسی ارده و او یا پاکستان دی امریکا دی پاکستان لپاو سرم رستی که بی اغوی بیاده سی مشخص پیسی ندی پریشی چه پاکستان تا بیور که بی
دخو پا هر ایواد پوری ارلری پا هر ترون پوری ارلری که پاکستان آقا کار کرای ده آقا دمانه نور که چه مونگ هم محروم رو مجبوره سو هم آقا کارو کو. فرضاً فلیپین که امریکانو هده درلودله، امریکانو موجودیت درلود، فلیپین تا کال که 15 میلیارد دلار یا 4 میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار دوی کراور کهو دیگه استفاده پر ارتباط یا زین نور جایو
در قرغزستان که ورکه بی پیسه مناسبه
هوایی دید دا پا زانگری هوادو پوری هر ارلری سی اخپل قرار دادون سنگ ترتیبهی او سمر امتیازات اخیستایی سی زفکر کم چه مونگ کولیسی سی دا امتیاز واخر
که دیشنه چه دی افغانستان دی بحرانوی چهار دی بزارت للوری سی کم کمیسون تاکل کیش اول امریکا سر پشپش رو میاستو که غونده کبی که دیشنه پا ایغی که افغانان دیتا توجه که خود سلطان توی سب که دا نریوالو رسپانو پانی واره و دام دی استراتیجیک سنت پا ارتباط دل تلگراف رسپانی دا چهارشن بی پورس پخپل مقالی که ولی کل افغانستان تا دا باراک اوباما دا سفر پاره یا مطلب لیکل ایر پده مطلب که الولو سی دا اوباما دا سفر هدف داو چه هغه دا پاکستان حکومت او طالبان و پوهول چه هغه هیلی او امتیازونه چه دغه دوی دلی ورتسترگ پلار دی نیشی تر لاسه کوله چرنگ تاسو لدی تبصری سر موافق نظر لری؟
یوا برخه سیده چه امریکایانو یو سیگنال یا یو اشاره لگل در پاکستانیان تا و طالبان تا چه مونگه که تاسو خوشحاله هستی که خپه هستی مونگه دی افغانستان دولت او دی افغانستان خلکو سره دغه رابط دی ادامه لپاره دغه ترون لاسلیک نو زرم چه زاره که خانده ای ده یوا برخه ده. مگر دیدینم ازا فکرم که ده موضوع امیقتر ده، امریکا هم افغانستان تا پده سیمه که دیو تاریخی حرکت پایس یو امتیاز غوندی گرت گوری. افغانستان فعلا درست است دومره زیاد اهمیت چه مونگه فکر که دومره بایی نلرو، مگر دومره کم اهمیت هم نلرو چه نور مونگه تا وایی چه به اهمیت یاسو. فکر که مثل امریکایان فکر که ایسه پسیمه که افغانستان یو زانگره موقعیت لگی او د زنګړی موقعیت پر ارتباط به دوی د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو سره مرسته او کیسی افغانستان اوسې کرای خپل بشپړ استقلال او بشپړ تمامیت ترلاسه کی ترسوسی د ایران او د پاکستان تهدید لاندې دی او درجه دو ملت او در دو دولت پایست دلتا پات نیسی. زه فکر کنم چې یوازې دا موضوع نه ده، بلکې مخکې نظر سی بل موضوع ته اشاره وکړه چې ډیره مهمه وه، چې منطقوي تقویت. منطقوي تقویت دلته ارتباطي پلونه چې مرکزی آسیا او هند وصلوي، په دې کې افغانستان کلیدی رول لوبوي، او دلته د چین موضوع ده، د روسیې موضوع ده، د ایران موضوع ده، او د مرکزی آسیا بازارونه او د مرکزی آسیا منابع او د افغانستان منابع، دا ټول یو بل سره که یو جایسي دې منطقې ته یو لوی ارزش ورکوي، او د دې منطقې ارزش هیڅ معنا نه لري که دا منطقه نړۍ سره وصل نه سي.
بله،
که دا منطقه هر شی ولري او که نړۍ سره وصل نه وي، هغه هیڅ ارزش نه لري. نو په دې اساس د افغانستان ارتباطي اهمیت یو پل پایس غربي نړۍ ته، اروپایانو ته مخصوصا ډېر اهمیت لري، او د افغانستان دا رول نه سړی سترګې نشي پټولی.
بله، په همدغه څلورمه برخه کې د صنعت، همدغه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د تجارتي اسانتیاو په برخه کې دا هم ویل شوي د نړیوالو پانګوالو جذبولو کې به امریکا مرسته کوي. نظر صاحب تاسو پوښتنه لرله؟
بله. یا خب محترمه، شکریه بارگزی در تلفون هستن. سلام علیکم صاحب، خوش آمدیم به برنامه ما.
تشکر. ما سلام خود به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم، همچنان به مهمان گرامی تان.
تشکر. خب اگر خودت سوالا را اگر خلاصه یک چیز اگر بگی بگو.
شکریه جان برگزی، استاسو هر کلی کوم خبرونه ته د افغانستان او د امریکا ترمنځ د استراتیژیکو همکاریو د اوږد مهال سند په ارتباط روانه خبرونه کې له تاسو او له شغل سلطان زوی سره دغه بحث مطرح کو. مخکې ما د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړولې، له سلطان زوی صاحب څخه مې هم یو پوښتنه وکړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ته د بارک اوباما د سه شنبې د شپې د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي دي چې دا سفر سمبولیک و، ځکه چې د ورځپاڼې په باور په همدغه شپه چې اوباما افغانستان ته راغی، د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یو کال مخکې وژل شوی و. د پاکستان په بټ آباد کې پوځي اکاډمۍ ته نشته. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا یو واقعیت دی چې یعنی تاریخ و مغه یو کال مخکې هم امریکا وښودله چې یو لاسته راوړنه لري د اسامه بن لادن د وژنې سره. سم دوی دغه وغوښته چې اعلان وکړي چې یعنی موږ کوای شو، او زه فکر کوم چې دوی ته امریکایانو دغه تړون د یو ښه نیت او خفال باندې نیولی دی، نو ځکه کیدای شي چې دغه تاریخ یې انتخاب کړي د یو ښه پرمختګ لپاره. خو اجازه راکړئ کوم شی چې افغانستان خلکو لپاره مهم دی په هغې باندې وغږیږو.
چې
امریکایي رسنۍ څه وایي، هر هېواد خپل د سیاسي معلوماتو پر اساس او انتخاباتي کمپاینو سیاسي علایقو پر بنسټ باندې خپل نظریات وړاندې کوي. کوم چې د افغانستان خلکو لپاره ډېره مهمه وه، په افغانستان کې د اوسنۍ نظام تداوم، اوسنۍ نظام تداوم په دې معنا باندې چې یعنی راتلونکي هم موږ انتخابات ولرو، راتلونکي هم دنیا هغه ترخه تجربه چې افغانستان تکرار که په نویم کلونو کې چې یوازې پاتې شو بیرته افغانستان تنها به نه پاتې کېږي، او د دې تر څنګ هغه بشري حقونه او د ښځو حقونه او اقتصادي پرمختګ، د امنیت ټینګول او تامینول د راتلونکي د 2014 کال نه پیل تر 2040 کاله پورې دا موافقتنامه ده، او د دې موافقتنامه په روښنایي کې به که خدای وکړي انشاءالله بل کال ته راتلونکی کال ته 2013 کال کې موږ به یوه بله موافقتنامه هم امریکې سره امضا کړو، چې په هغه موافقتنامه کې به د امریکا او افغانستان هغه پوځي امنیتي برخې ته به اشاره کېږي چې هغې نه وروسته د دوی پوځیان به تر کوم چتر لاندې دوی به خپل فعالیتونه مخته بیایي، او هغه متقابل مسؤلیتونه، صلاحیتونه او متقابلې همکاري به په څه رقم وي. خو اجازه راکړئ چې ټول افغانان ته دا خبره په ډاګه کړم چې دا اولنی ځل دی چې موږ د یو مساوي برابر هېواد په صفت باندې د امریکې سره یو موافقتنامه امضا کوو، چې باشید دو جانبه ده.
بله.
قبل از این هم ما موافقتنامه های با ایالات متحده امریکا و موافقتنامه همکاری ATM وجود داشت.
بله.
اما بدبختانه اون موافقتنامه تقریبا موافقتنامه یک جانبه بود. برای اولین دفعه است که دولت افغانستان به عنوان یک نظام، یک حاکمیت با تمام حق خود ارادیت میره با پای سند امضا میکنه که در حقیقت تصاویر اگر نمیتونیم به شکل درستش بیان کنیم، اما از لحاظ نمودی و سمبولیکش موافقتنامه دو جانبه بین افغانستان و امریکای خودش از لحاظ ارزش حقوقی این سند و ارزش سیاسی این سند ما فکر میکنم نقطه عطف در تاریخ افغانستان
است. افغانستان
با توجه
به ببخشید همینجا کمه که مام داخلشم دمینجا ما هم همین چیزها رو پیشتر گفتیم آقای سلطانزو صاحب هم تاکید کردن، منتها اینجا سوالی که در ذهن میمانه ایست که در داخل از این قرارداد بعض نقاط هست که یا بسیار چیزها رو گارانتی کردن نمیتونه. مثلا میگه هر سال ما به خاطر بودجه به کانگرس ما تقاضا میکنیم، اگر دمو لحظات دمو وقتا که یا بودجه رو تقاضا میکنه اگر در کانگرس یا فکر نظر عمومی عامه امریکا مخالف از این قرار باشه یک دفعه وارد کنه، باز ما شما تنها میمانیم و این و مشکلات هم در بین نزیسته. این چطور شما تحلیل میکنین؟
من فکر میکنم با توجه به اهمیتی که افغانستان در امر مبارزه با تروریسم داره، با توجه به اهمیتی که افغانستان در به عنوان نقطه اتصال در منطقه داره و با توجه به همکاری های آمریکا در جریان 10 سال گذشته، بعید به نظر میرسه که کنگرس امریکا به شکل مطلق کمک های خود قطع کنه، اما پیش شرط های خواهی نخواهی می داشته باشه. از جمله از پیش شرط ها مثلا اگر با فساد اداری و مالی گسترده مبارزه نمی کنه، پس بنابراین ما یک بخش نقص کننده از این سند معرفی میشیم که ما باید با فساد مبارزه کنیم. و فراموش نکنید آن چیزی بسیار نوید بخش سی است که تطبیقی موافقتنامه بعد از سال 2014 هست و یک فرصت است به مردم افغانستان که احتمال بسیار زیاد میره که من بعد حاکمیت های افغانستان حاکمیت های مسئول باشه و مردم افغانستان انتخاب بهتر داشته باشه. هیچ چیزی نیست که ما بگیم 100% میتونه آینده را تضمین و گارانتی کنه، اما لااقل آرامش خاطری که مردم با امضای این موافقتنامه در افغانستان دریافت کرد، این حائز اهمیت است بر ما به عنوان یک افغان. به دلیل اینکه همه فکر میکردن که افغانستان دوباره به اونمو دهه تاریک جنگ های داخلی میره، جامعه جهانی میره، از کرام میره، کمک ها قطع میشه،
بله.
و دوباره همو ابر سیاه و تیره میای بر فراز آسمان افغانستان. بله. اما ما دیدیم که نه، ما میتونیم حداقل روشنی ضعیفی که داخل از ایران بر چشم ما میخوره خود برش برسانیم. و مهمترین همی است که کنگرس ها به اساس فراموش نکنیم که دولت امریکا امضا میکنه.
بله.
و دولت امریکا هم بنابرای تعهداتی که نسبت به دولت افغانستان و جامعه جهانی
شکریه.
و حفظ
بله.
ملی و مخصوصا بله. امنیت ملیشان دارن.